په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي او د هغوی حقونه خوندي کړي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبر کړي راپور کې کړي او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2023 کال د جولای تر یو د شمې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوې سرغړونې رانغاړي. د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې نیمه یې د شکنجې او نورو ظالمانه او غیر انساني چلندونه دي چې ډېری د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د ادارې لخوا د نیونو او توقیف په موده کې ترسره شوي دي. یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتي دي چې د مرستې د یو قوي حقوقي چوکاټ د رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي ترڅو د جنایي جرمونو د څېړنې په ترڅ کې د ګډوډیو چې په لوړه کچه د غیر قانون نیونو او د یو اغیزمن قضایي څارنې د نشتوالي له امله رامنځته کیږي مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د یوناما د راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د نړۍ دولسو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د ځورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هغه بنسټیزه کیږي. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کیدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې او د بشرپالنې د اصولو ساتنه وکړي. د اعلامیه له مخې د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، ښځې او نجونو د یو لړ فرمانونو په اساس چې دوی په نښه کوي له عامه ژوند څخه ورو ورو خو یقینا حذف شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي روانه میاشت به 2 میلیون نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام WFP له مرستو بې برخې شي او دا داسې مهال ده چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندېږي. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوي په دې سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسېږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو له مرستو پاتې کیږي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د افغانستان 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل ځل ډوډۍ به له کومه کوي. دې پروګرام ویلي چې یوازې به وکولی شي مرستو ته له هرو 15 اړو کسانو څخه یوه ته د خوړو مرستې ورسوي. نړیوال پروګرام ویلي که د بیړنیو هڅو یې ملاتړ وشي نو به وکولی شي چې د یوه ډېر ناوړه وضعیت مخه ونیسي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر د پنجاب له اډیاله زندانه خوشې شو. پر علي وزیر وروستی تور سایبری جرم وخو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمې برات ورکړ. علي وزیر د اګست 14 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یو لاریون کې له ګډونه وروسته ونیول شو او د دولت پر ضد بلوا او تروریزم په شمول ګڼ شمېر دوسیې ورته جوړې شوې. دې ته ورته تورونه د بشري حقونو پر فعال ایمن زینب مزاری هم لګول شوی و خو محکمې د هغې ضمانت ومانه او ژر خوشې شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. ده وویل موسکو باید په شا وتنبول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د زلنسکي لومړنۍ وینا ده. د ده څرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. زلنسکي زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوره وي کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغله وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حملې جرأت ونه کړي. په داسې حال کې چې په لانجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځ ته داخل شوي. په سیمه کې د ارمن ټبرو چارواکو قومندانې ویلي چې دوی د یو اوربند لپاره د روسیې د 16 ساعتي ځواکونو د ماموریت وړاندیز منلی دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د باکو لپاره دغه وړاندیز به د قناعت وړ وي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې چې په وروستیو 3 کلونو کې سخت کړکېچ بلل شوی د وژل شوو کسانو شمېر زیات شوی دی. آذربایجان ویلی په جلا شوی نګورن قرباخ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. هیواد ویلی په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې وړمه ورځې په لومړیو کې په دو مین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول چې څلور یې د آذربایجان پوځیان ول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی. ز فریده سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قرباني یو. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لویو موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي، او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو. په دې موضوع بحث کوو له افغانستان د نن او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي. له دوی به واورو چې دا مسایل څنګه حل کېدلی شي. را سره په پروګرام کې لیکواله او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور، په هند کې افغان محصل هلال محبت، ځوان فعال ریاض مقامزی او د پوهنتون محصله رنا افغان را سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي، په خیر راغلي. که زموږ میلمانه وسلی پایل به د لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو. اغلی نور تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. که پایله په دې پوښتنې وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او دا چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق ته رسیدل لکم ځای پیل کیدای شي؟
سلامونه تاسو ټولو ته، هیله ده روغ جوړ خوشاله بیاست. زه کولی شم د دې موضوع په اړه څه ووایم. چې موږ د ځوانان اختلاف چې ځوانان هغه برخه ده زموږ د ټولنې چې زموږ د ټولو ورته سترګې دي، په اصطلاح او زموږ د ټولو تمې اوس ځوانانو ته دي، او د دوی ډېر زیات مسؤلیتونه دي په دې ټولنه کې. دغه یو موضوع باندې توافق ته رسېدل دغه چې ډېر اسانه او ډېر سخت کار دی، او بل زموږ ځوانان په اصطلاح یو بل دغه درک نه لري چې دوی درک کړي، او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت د هر چا خپل بیل نظر دی، د هر چا نظر ته باید احترام ولري، او د هر چا نظر باید درکي او فکر وکړي ورباندې د هر چا نظر باندې. زه فکر کوم چې دغه درک یا هم د یو بل ته هغه نظرونو احترام زموږ ډېرې ستونزې حلولی شي. دغه ځوانان کله چې هم زموږ دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو، دوی یو بل ته په دغه کې ډېر د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونسي یا درک یا مغه پرستی اصلا تینې نورې ډېرې خبرې دي چې موږ نشو کولی توافق ته پرې ورسېږو. خو زه فکر کوم چې دا نظرونو ته احترام، ځکه درچا خپل نظر دی، درک کول دی یو بل، او دغه هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، خو په هیڅ صورت باید توهین او بې احترامي ونه شي. په دې سره کولی شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودانه غلی زله تاسو او بیت راو ګرځم مقمزه سپ تاسو ته راځم. په ټوله کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع را پورته کیږي، د دې ځای دغه د ښوونځي لسم دولسم صنف یا په ټوله کې که پانتون یاد کړو، دغه دوروي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي، خبرې کوي، او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نه شي، دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسې په ان باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي، زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه ویلې سیال، زه تر ټولو لومړی غواړم چې تاسې ته همدارنګه د بحث نورو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه چې دومره ډېره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسې پوښتنې ته به دا وګرځم چې په دغه اختلافاتو کې د زده کړې کچه یا د زده کړې رول څومره دی؟ کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو، دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم وي چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم، له یو ډلې سره، له یو فکر سره، له یو مکتب سره، خو مقابل لوری نشته دی. په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول به خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتونه لري په هغه کې مثلا د نظر اختلاف حلول کې یو دوړو لوري باید خپل غوډ نیول کوو چې تر څو د مسلې په اوم پوه شي او کولای شي چې یو بل ته قناعت ورکړي. ځکه چې دا واپوهنه وایي ډېری خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبرې واوري خپلې خبرې جوړي، کله چې مقابل لوری غږیږي نو دغه بل کس د دې پر ځای چې هغه خبرو ته غوږ شي او ځان پرې پوه کړي، کوشش کوي چې بله خبره جوړه کړي ذهن کې او حل کړي. موږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف حلتونو کې یوه موضوع ډېره مهمه ده، کمه پوهه ده یا د زده کړې کموالی دی. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کېږي په دې معنا چې زه په کومو خبرو پوهېږم زما معلومات کم دي، هغه کسره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي، ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چېرته زما پوهه او د هغه پوهه یا د هغه زده کړه او زما زده کړه سره یو ځای شي، بیا له هغه وروسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوي کولو یا د تجزیه کولو مرحله به شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډېر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړېږي، څومره چې دوی ډېره زده کړه کوي، څومره چې دوی ډېره مطالعه کوي، هغه هم اختلافات کمېږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي، نو دغه وخت تجزیه او تحلیل ته لاره هوارېږي. د دې وروسته یو انسان په صحیح شکل پرېکړه کولی شي چې زه په حق یم یا مقابل لوری په حق دی. که چېرته د زده کړو کچه کمه وي یا د معلوماتو خلا موجوده وي، معلومات بشپړ نه وي، نو انسان په خپلو هغو معلوماتو باندې اعتقاد کوي، په هغه باندې پرېکړه کوي چې دی له ځان سره لري، نه هغه معلومات چې مقابل لوري سره شته.
مقام زه سب مخکل دین چې ادامه ورکړي په بخښنه سره دلته یو پوښتنه لرم. کچری ځوانانو نن لږ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یوسو، دوی زیاتره په افغانستان کې مکمو کتلې وي، زموږ ساسي پلرونه ډېر وخت تاسو شوي دي چې دوی تعلیم نه وي کړی، خو یو مسله ډېره ښه درکوي، ښه تحلیلي او سره په څنګ کې مقابل لوري سره ډېر ښه توافق ته رسیږي. بیا هم فکر کوي چې په دغه مسایلو کې هم تعلیم مهم دی کنه، دغه مقابل لوري په خبرو ځان پوهول مهم دي.
ډېره مهمه نقطه ده. ګوري ښه، موږ وایو چې پوهه په خپل له تجربو ترلاسه کیږي، دا سمه ده چې مثلا موږ ډېر خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په برخه کې هغوی ممکن مکاتب ته ډېر نه تللي، پوهنتونونه لوړې زده کړې نه کړي، خو بیا هم کولای شي مثلا په ښه شکل سره مسایل حل کړي او په ښه شکل سره پرېکړه وکړي او اختلافات له منځه یوسي. دې یوازینی او هغه اساسي علت دا دی چې البته مهم علت دا دی چې دوی تجربه لرلي او دوی وخت نه وهغه څه چې ځوانانو لا نوي تجربه کړي، دی واله مخې کلونه په خوا تجربه کړې وي، نو دا په خپل هغه د دوی تجربې دي چې دوی پوهه کې زیاتوالی راغلی دی او له زیاتوالي وروسته دوی کولی شي ښه فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زده کړې رول ډېر زیات دی. البته نور ډېر علتونه شته چې اختلافات تو درنسته کېدو یا مثلا د اختلافاتو د موجودیت سبب کېږي چې له زده کړو یا د کمې پوهې وروسته موږ ضدیت هم راوستلی شو، ځکه ځینې خلک ښه په دې پوهېږي چې مثلا قانع کوونکی ځواب مو ولري، خو یو ډول ضدیت نیولی وي او هغه موضوع پاسانې غاړه نه دي. البته دا د ارواپوهنې له مخې هم یو ډېره مهمه موضوع ده. دې ته په غلګومان ایجاکولیشن وایي چې مثلا ځان په دې انتقاد ګوته نیول یا ځان ملامتول دا ډېره سخته وي، ارواپوهنه هم دا وایي. خو کله چې تجربه ډېریږي، پوهه ډېریږي او انسان په دې پوهېږي چې نه پوهېدل عیب نه دی بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید ترسره کړو، اعتراف اخلاقي دنده ده چې اعتراف وکړو چې نه پرېږدم، نو بیا وروسته دغه مسله حل کړي.
مننه.
ډېره مهمه ده چې د مشرانو خبره کوو، په هغه کې د هغوی تجربې هم ډېرې مهمې دي.
مدنه کور ودان مقام زی سپتا سبیر سره و گرزو هلال محبت هم را سره خبرونه که وصل شوی هلال سپتا سیمستری مشه بخیر اغلی مقام زی سپ یادوانه وکره پا زینو مسائلو که زدیت یاد مقابل نوری خبرت غرنه که خودل که اوس مال افغانستان که و گرو زیتر دست زوانان دی چی هغوی که زدکری کری ویم در زدکرو کشه کم وی یاد مطالعه کشه کم وی خوب پخپل نظر باند کلک کولا کل ولار وی یا نظر غلط وی یا کم سوند پکی وی خو ورنتیری گینو کتیری کی بیا داس یو دول د شرم احساس کی چواله د خو غلط و پداس شرایط کی کچری یو زوان او سی او هغه پدی پویګم چې غلط ده څنګه کی دی شي چې دا داس دول باندې د خپل خبره بیرته راسم کړی خپل نظر راسم کړی چونی شخصیت ته پټولنه کی توان ورسیږي ځکه چې پیو خبره ډیر تاکید کول پاغه و درېدل زد کول او رسل غینه تیرېدل یو دول زیان ده چې هم د دې زیان او د دې توان مخه ونیسی و هم رسره حقا توافق چه دا باید نورو کسانو سره ورته پری ورسیگی حقا تا ورسیگی
سلامونه نمره تاسو تا و هم دارنگ ملبور ملمدو تا و طول فاس و ریدین کو تا خیلی دا چورو جود باز شای لکه مخی چه دا ملبور یا یادوانه وکره دا نظمان نظرم دای سرا یو شان دیده که کلا چه دا علم سطح تیتاوی او یلم د دومره لوی همدارنګ تجربه ولې لري کنه نو موږ دا کوم څه چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو هغه ته چې مطلب ته په غلطه یو ځای صحیح ما او کله چې د چا علم سیوا وی نو هغه کوم څه چې یو چاته لاجیک جواب ورکړي او همدارنګ هغه ته خداسې جواب ورکړي چې هغه پوه شي نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډیر زیات د تاسو د رسنیو ګوري ډیر د پوسټونه په فیسبوک کې د ټوئیټر باندې کې همدارنګ په انستګرام باندې کې نو مهمه دا ده چې کله دیو چا په باره کې ته دیو چا پوښتنه کوي موږ باید دا هغه په باره کې ډارې کې داږي وځو د څه فیصله ونه کوم څه مطلب دا انسان غلط دی دا پوښتنه کوي باید هغه باید موږ وګورو به دا هغه نه باید موږ باید هغه په باره کې تصمیم ونه کوم څه مطلب دا کاز دا پوښتنه کوي دا لیکل نه کوي دا نو باید موږ جواب ورکړو بلکې موږ په خصوص په افغانستان اتباو کې یو مشکل دی چې موږ لکه مخکې چا خورته ته اشاره کړم صبر نه شو کولای درک نه شو کولای نو زموږ یو مشکل دا غدي نو که زموږ تاسو د دینو ری هوادونو دغه وګوري خصوصا ځوانانو وګوري د دې لیکنه کوي یا مطلب یو کوم موضوع باندې بحث کوي د ډیر نارمل بحث کوي د سیریس په کې کېږي نه او ډیر یو کوم لکه د فرندشپ حساب باندې بحث کوي د دې په معلومات نه کېږي چې د دې موضوع باندې بحث کوي ځکه هغه صبر کوي هغه وسیله کوي د یو درک کوي مطلب دا کاس نما سوال کړی په دا موضوع باندې ما سره بحث کوي هغه ډیر نارمل خبره کوي او بل په دې کې غټون دا نو دوی چې مطلب سائلم باید ډیر سیوا وي تا باید ډیر سټډي کړی وي تا سره باید ډیر زیات نالج وي نو زما په نظر همدغه شیا همدغه نو نقاط دي چې مطلب دا تا مولري نو تکول شي چې مطلب دی او چا د سوي د مشکل وي هغه ته مطلب ته وي چې ساده مشکل دی دغه حلاره ده او بل د سیدې چې دکه په افغانستان کې هیڅ کله مطلب دا څو غنا خلی ځان ټیټ نه راول د افغانستان کې هر څوک چې همدا ځای ما نو دا د اشخاص باید مطلب دا حرکت ونه کی د کچې ته په یوه چې مطلب زما غلطین دا او غلطین په ځان نه خلی هیڅ څوک ځان ته نو چې زما علامت موت ته صحیح هغه
محمد سبدل ستون ز چیرته د شیدن زیاتره افغان ځوانان دا مثلا د منی چې دوی کوم مسله کې په حق نه وی ولې د دې جرأت نشي کولای چې واځي د دې مسلې په حق نه مو مقابل لوري مې په حق ده
دلته ښکار خبره د افغانستان په افغاني ټولنه کې مشکل دا دی چې حالت د علم ساتو دومره سیوان نه ده اوس په افغانستان کې ګوره کنه اوس په افغانستان کې موږ صرف مکتبو دولس کاله مکتب لرو همدارنګه سلور کاله فاکولټا دا بچلر کېږي بل د ماسټرې برنامه هم نشته دی د پی جی برنامه نشته دی هم د سکول برنامه نشته دی نو کله چې دا برنامه نه وي هیڅ کله انسان نشي کولای چې خپل اډوکیشن لیول هاي کې کله چې اډوکیشن لیول نه هاي کیږي دا دی باندې دلالت کوي چې مطلب ته پوسټ کې اچھا سره باس کې هغه سره ته په منطق باندې نشي تللی لکه ستا د علم دغه چې دی لیول چې دی دا ټیټ دی کله چې د علم لکه د ګرو مخکې اشاره وکړه کله چې د علم کلاس یوازې چې کولی شي چا سره په منطق باندې خبرې وکړي که ته چې ته غلطي لري راکت غلطي لري یا تی لري تاسو بل سره به کولی شي استناد ته ورسیږي مګر کله چې په لکه د افغانستان په ټولنه باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې علم سطح ډېره ټیټه ده نو کله چې یو کس یا چا سره بحث کوي په موضوع باندې یا مطلب یو لیکنه کړې وي هغه خپل ځان نه ملامت کوي مګر که چېرته دا لوړې زده کړې ولري دا د پوهېږي چې مطلب دا غلطي زما د بې کولی شي هغې ته وایي چې بالکل دا غلطي زما د مواد سره نو د مشکل دغه د علم دی هلته نشته دی لوړې زده کړې نشته دی
مننه مننه محبت صاحب تاسو به سره وګرځو زالا جان تاسو ته راځم که تاسو راته وای دی وینجلی په صفات باندې دا ډېر عامه ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیخیږي چې تاسو دی وی موضوع په اړه باندې کوشش کوي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي لکه زیاتره افغان انجونې مخکې دین شو طالبان راشي دوی سره چې موږ خبرې کړي دوی چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پرېږدي حتی مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پرېږدي دا ورته ډېره ستونزمنه مسله وه تاسو یو انجلۍ یاستې حتمن له داسې یو دورې نه به تېرې شوي یاست یا به یې تجربه لري یا به مو د بل چا کیسې اورېدلې وي په ټوله کې ولې یوې انجلۍ ته دا ستونزمنه وي چې خپل کورنۍ په دغه مسله باندې قانع کړي دلته د نظرونو تفاوت چیرته وي او ولې کورنۍ زړه نښه کوي د یوې انجلۍ چې هغه په داسې یو مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي په اسانه ورته غاړه نه ورکوي
که چیرې موږ دغه د فکرونو اختلاف ته راشو او که چیرې موږ دغه نه درک کول ته راشو نو دغه یو څو دلایل دي چې ورونو ورته اشاره وکړه او یو بله مهم خبره دا ده چې موږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی شم او دغه د نه درک کولو مسله څه داسې ده چې موږ دغه د ډېر وخت راهیسې دوامداره ده مثلا زمنګ ټولنه دا چې ډېر زیات په تیارو کې او په سلا په جنگ او په هغه کې پاتې شوی ده د یوې نجلۍ تر خو بیا ډېر زیات سختې حتی موږ هغه ځوانان چې دي هغوی سره استبداد یا تشدد کیږي په اصطلاح نه در کیږي او بیا د یوې جنۍ زده کړو کې لیګل او هغې باندې زده کړې کول چې موږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي او دغه زه د نه درک مسله هم ګڼم او ځینې نورې مسایل هم دي چې موږ نجونې ورسره مخامخ دي مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې زمونږ په ټولنه کې لاشته او زمونږ د ټولنې هغه علمي کچه ده چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده او دوی مثلا په چیرې زه دا وایم چې یو چیرې ما لوستي وو د مونږ له ازادۍ ډارېږو که نه ځکه ازادي ډېر مسؤلیتونه لري نو زمونږ ټولنه چې هماغه په تیرو او په لنډو فکرونو او دغه جاهلیت کې تر ډېره وخته پاتې شوې ده نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته او بیا د یوې ښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې او د علم او ښوونځي او پوهنتون ته لېږل دغه ډېر سخت کار دی چې دې کار ته زمونږ لکه زمونږ غوندې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستې کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته دلیل یې دا دی چې اول خو زمونږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړم نو هغوی څه دي لکه عمر یې ډېر سوی دی نو څه وایم چې هغوی به اوس دومره نه چې درک کړي یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو سره دوی حوصله هم لري صبر هم لري او کولی شي چې ډار کم کړي نو زه فکر کوم چې دوی باید موږ باید یو توافق ته سره ورسیږو او موږ باید دغه چې دا مسله او د علم مسله سره باید سره راشو کو زه د دې دوه د یو خو تشدد دی او بل د علم کچه ده چې هغه ټیټه ده زموږ په ټولنه کې او لا هم موږ په محدودیتونو کې یو او زموږ د فکر سطح دومره نه ده لوړه چې موږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو موږ همیشه دغه ښځه په کور کې په پاکولو کې په خدمت کولو کې لیدلې ده که نه نو دومره لوړ فکر چې دی هغه بیا سختي چې ته یوه ښځه په کار کې یا په دندې کې یا په زده کړه کې وګوري دغه درک بیا څنګه له سوي اوچتوي نو دغه دلیل دی چې څنګه ټولنه نشي کولی چې یوه انجلۍ درک کړي او د دې هیلې وګوري
مننه کور ودان غلی زلا مقام زی سب لتاسی بمو پختم بیا با رنا جانی تور شو که د زوانانو برخی تیرا شو په ټوله کې زوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسي کوي یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چې ور باندې بحثونه کوي کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنځ دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې بلکې یو لوی جنګور نه بدلیږي او حتی بد الفاظ یو بل ته کاری په ټوله کې څومره اړتیا ده دغه بحثونه چې کیږي یا دغه راټولېدنې چې د ځوانانو لخوا کیږي حتما دا د ټولنې په پرمختګ کې رول لري یا پوهاوي کې رول لري څومره مهمه ده چې په هغه اهدافو باندې چې دغه ناستې ترسره کیږي ډېر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کولو لپاره د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره او همدارنګ دا چې که چیرته اختلاف رامنځته شي د درېمګړي رول څومره مهم ده
ډېر زیاته مننه اغلی سیال ګورې خمون چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډول اختلافات لرو یو موضوع یو ډول اختلاف داسې ده چې دواړه لوري په ناسمه وي زه غواړم یو څه ډېر ساده مثالونه ورکړم چې دا خبره لږ ډېره واضح شي هغه نظر اختلاف چې مثلا دواړه لوري په ناسمه وي هغه داسې وي مثلا یو څوک وایي چې آسمان په ابي رنګ کې دی بل وایي نه شین دی خو یو درېمګړی راځي وایي نه بالکل آسمان شته نه بلکې دا موږ فضا ده چې وینو مثلا دا دوړ لوري په ناسمه وو یو درېمګړی راغی دا مسله حل کړله یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دوړ لوري په سمه وي ګوري د ریاضیات او د ساينس موضوع بیل ده چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر څه ته څلور دي او کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي نو هلته حتما دا چې موضوعات هم شته چې دوړ لوري په سمه وي مثلا زه یو ډیر عادي مثال وایم نو څوک وایي چې مثلا قران کریم سپیشل کتاب دی او یو بل څوک وایي چې قران کریم پاک کتاب دی د دوه معنا یو د مفهوم یو د فقط دغه د افهام او تفهیم او د یو د بل په حول او وسیله کمزوري ده او دغه اختلاف رامنځته شوی او دریم ډول د اختلاف چې دی هغه بیا یو لور سم یو بل ناسم دی دغه موضوعات به شي ډیر دی او دغه موضوع کې بحث ډیر مهم دی ځکه کله چې یو لور په سم وي بل ناسم وي په دې کې د مقابل لور قانع کول یا بل د قناعت ورکول دا منځ راځي ترسو دغه کس چې په ناسمه دی هغه پسند شي اوس دغه موضوع ته راځو چې د درېمګړي رول څومره مهم دی او ولې به درېمګړي مداخله وکړي ګوري کله چې موږ بعض زمونږ د ټولنې کوو د افغانانو کوو په دې کې دا واقعیت دی چې موږ وړکتوب نه له کوچنیتوب په داسې شکل روزل شوي یو چې ملامتي باید رانه وړو موږ ډېرې وخت داسې خبرې په خپلو کورنیو کې او له ماشومتوبه په مکتب کې په نورو ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت رانه وړو نو په دې صورت کې چې دواړه خلک یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې په یو جامعې کې لوی شي یو ډول کلتوري اړیکې ولري نو حتما طبیعي ده چې دواړه مثلا دغه ډول فکر لري چې باید ملامت نشي نو اکثرا د همدغې وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولې وي چې نه غواړي مثلا کم راشي نه غواړي خپلې خبرې نه په شا شي دغه اختلافات رامنځته کیږي په دې کې د درمګړي رول ډېر زیات مهم دی البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درمګړي رول هغه وخت ډېر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي او مثلا بحث بلې ناوړې پایلې لوري ته ځي کله ناکله داسې کیږي چې مثلا د دواړو د بحث په منځ کې د درمګړي معلومات د دواړو ته یو لار پرانیږي لکه هغه اختلاف چې ما ویل دواړو لوري په ناسمه وي او درمګړي راځي او بل نظر وایي د دواړو پیږي چې مثلا زم مختیم په غلطه معلوم قانې کیږي د درمګړي خبره ته ممکن کې غلط یې دوی غاړه کیږي په خپل خبره نه پرشا کیږي د مقابل لوی خبره هیڅ کله نه مني نو په دغه صورت کې ډیره مهمه ده بل کچې ته مثلا درمګړي په دغه شکل خزاوتو کې چې څوک په سم ده څوک په ناو سم ده د خپل د دې سبب کیږي چې د دې اختلافات په یوه یو ډول لمنځه لاړ شي کچې ته دواړه د بحث جانبین یو بل ته وایي چې ته ملامت یې ته نه پوهیږي په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي خو درمګړي یو کس وایي چې نه احمد یا محمود استا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم نو په دې صورت کې دا اختلاف له منځه تللی شي نو درمګړي ول ډېر مهم
باندې نه کور ودان ژوند دی اوسې رڼا افغان ته هم خره غلاس ویم ستړي مشي رڼا جانې کې تاسو رته په دې اړه باندې وایي تاسو چوند پانتون محصول وي او د چوس پانتونونه باندې په کور کې ناستې استي خو که په دې اړه ته وایي چې زینو دوستانو مخکې اشاره وکړه چې درک او یادا چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربیره بیا هم تاسو په پانتون کې دا تجربه کړی په ځنګړي ډول کله چې له استاد نه شکایت لري او ټولې ادارې ته ځي یا نماینده لیږي چې تاسو شکایت ویسي په ټوله کې تاسو ترمنځ کله پانتون کې سره ته وکی څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق رامنځته کیدی شو او هغه یو هدف مو ټاکلی و که هغه هر څه و لکه د یو سات نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلول یا هر موضوع کوه څومره ورته رسیدلی یاستی؟
سلامونه تاسو ته سیال صاحب او ټولو اوریدونکو ته سلام مننه ډېره زیاته. زه به دا ستاسو د سوال جواب داسې کومه چې لکه د پانتون کومه دوره چې وه او په هغې کې واقعیت چې ټول ځوانان وو او د ټولو نظرونه فرق کول او هر نفر کوشش کړی و مکتب ویلی و آمادګي ویلی وه او بالاخره ځان یې چې کوم هدف یې درلودلی یا کوم رشته یې څه غوښتله هغې ته ځان رسولی و نو هر نفر به ځان هوښیار هم کوه او تعلیم یافته او د هغې تر څنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه اتل یا قهرمان حسابوو. نو په دې حساب باندې په سم کې واقعیت چې اختلافات هم ډېر زیات وو خو زه که څه هم د ځان صفت درته نه کوم خو ډېر زیات کوشش به مې چې کوه دې ته به مې کوه چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشران ونه سو کولی چې درس ووایي فلحال زمونږ دپاره یو زمینه مساعده ده. مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو کوم اختلافات چې د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي یا هم دا چې ما په شخصي مکتب کې درس ولوستلی ده یا هم تا چې په دولتي کې لوستلی یا زه چې پیسه داره یم او په ما ډېر مصرف کېږي او په تا کم مصرف کېږي د دې شیانو نه به راتیر شو څه چې زمونږ هدف ته یو څه زده کول دي دې ته همیشه ما کوشش کړی ده او هغه استاد مو انتخاب کړی ده کوم استاد چې مونږ ته مفهوم راکوی سو زمونږ داسې ډېر زیات استادان وو چې شاګردان ورسره مشکل درلودل لکه هغوی به جدیت به یې غوره کوو او ما بیا جدي استادان ډېر زیات خوښېده د دې په خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي مګم په زړه کې همیشه چې انسان وای یو نفر چې جدیت کوي او مقابل لوری داسې فکر کوي چې هغه به په زړه کې څه رحم ونه لري خو برعکس مهربان انسان د روانشناسۍ د اړخه وایي چې واقع ډېر زیات مهربان انسان دی نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره به هغه نه کولو یعنی په شاګرد باندې به دومره کوشش نه کولو شاګرد به درس نه ویلی جدي استادان مې ډېر زیات خوښېده.
دقیقا رڼا جانې زما پوښتنه همدا ده که داسې رالنډه یې کړی راته کم دغې برخې ته تم شو ځینو محصلینو داسې استادان خوښول ځینو نه خوښول استاسو چې ځینو لکه غوښتل ځینو نه غوښتل دغه هدف لپاره چې دا اوساد او ساتي یا یې لري کړی څه مو کول چې بلخره توافق ته ورسیږي او یو خو استاد ځان ته وساتي په صنف کې
مونږ ډېری وخت چې په څوم کې کله به مونږ 15 نفر وو نو مونږ 10 نفر به توافق درلودل او باقي مونږ 15 نفر به توافق نه درلودل نو مونږ به ډېر زیات په خپل منځو کې لکه د اول نمرې څخه د نماینده څخه به مقر وخت یا هغه نفر چې په څوم کې به وقت ډېر زیات احترام وړ به وو یا هم چې ډېر ور سره صمیمیت وو د هغې د به مونږ کار اخیسته خو ډېری وخت نفر تاسو په خپل هم پوهېږي رایې هغې طرف ته کېږي کوم طرف ته چې ډېر کسان وي نو بیا چې کله به مونږ توافق ته ونه رسېدو ځکه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تېره شوه داسې یو حالت تېر شو که ډیموکراسي وه یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي خو مګم داسې یو ډیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخوا و هر نفر یعنی خود اختیار او داسې اختیار دغه یو غرور یا دغه یو حالت کې و کنه چې بل څه ته د اهمیت نه ورکولو د دې مونږ مجبورېدلو چې د تدریسي موهیت څخه مرسته واخلو یا د رئیس څخه مرسته واخلو یا د داسې یو استاد څخه مونږ مرسته واخلو چې مثلا زمونږ د جنس د مونږ ډېری وخت چې نجونې وو د یو زنانه استاد څخه به مو مرسته غوښته چې هغه مونږ ته لږ مثلا ښه نظریه به راکړي مونږ سره به مرسته وکړي یا د سړیانو د برخې نه د نارینهو د برخې نه دغسې یو استاد به
مغورک چې دا غي سره به مونږ وکړو دا خپل خبره شریکولای شي یعنی دریم ګړې مو من سره وړاندې ډیره مننه کور ودان خغل هلال کتا سره ته وای رڼا جانې ځینې موضوعات ته اشاره وکړه چې ځینې کسان کې د شتا سیم دا وضعیت کتلې وی هغه چې یو څه په ټولنیز لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې خوي یا په خزه کې تعلیم کړی وي یا د نورو کسانو نه چې په ډیر مصرف باندې تعلیم کړی وي، کله کله داسې کیږي چې د خپلې غلطې خبرې سره په هغه کس باندې بریا ترلاسه کوي چې هغه په حق وي. په دغه ډول شرایطو کې څه کول په کار دي او هغو کسانو ته چې د داسې یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کوي یا ورسره ښه کوي، لکه موږ یې په افغانستان کې په تېرو اوس کې مثالونه ګورو، د دې لپاره څه کول په کار دي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي؟
دا خور ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله. بالکل، دا داسې پیښې موږ سره شوې دي چې مطلب په کلاسونو کې به وو، ځینې به وویل چې زما دا استاد نه خوښېږي یا مطلب په دغه موضوع زموږ مشکل دی، نو موږ به هم دغسې کول، دا کلاس به بیا موږ ډیوایډ کولو په دوو برخو چې مطلب څوک د دغه استاد نه خوشحاله دي یا مطلب دا سیریز استاد دی دا چې دی نارمل مطلب لهجه موږ سره کوي، نو بیا به موږ هم دغسې دغه رای به م اخیستله چې مطلب ته کوم استاد خوښې، دا سیری داخلي یا دا نارمل استاد سره خوښېږي، نو هماغه کوو چې لانجې به جوړېدلې بس ختمل به یو بل سره بیخي هغه د کلاس نه بهر ډېر سیریز به تللو چې مطلب ته ملامت او موږ صحیح یا تاسو ملامت اوسې ته موږ صحیح یاسو، همداسې به ډېر شړې به راتللې مینځ کې، بیا هماغه به چې بس بیا به موږ نفشن ورک شو چې موږ کوم طرف ته وسلاړ شو، موږ نه منې موږ دی نه منو، بیا به هماغه چې مطلب موږ به ادارې ته لاړو، نو ادارې ته به موږ دا خبره ورسوله، اداره کې به پرې بحث وشولو، بس بیا به موږ ته یو استاد راولېږو یا په اداره کې به بس زموږ په موضوع باندې بحث وشولو چې مطلب دغه درېمګړی کسه وخلی او دغه چې څه نظر تاسو وي هماغه قبول کړي. او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطح سی واده یا زما لوړې زده کړې زیاتې کړې دي او تا کم کړي یا ستا علم ته کم دی یا ستا د منطق دلیل چې دی دا په ذهن دی زه صحیح ما، په دغه وخت کې باید د صبر او فیلې نه کار واخلی شي او په دغه وخت کې یو بل وزغمل شي او د یو بل نظر.
هلال صاحب، برعکس بیا کله کله داسې کېږي چې هغوی چې مثلا په یو ښه پوهنتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي، یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي، دغه خبره منل کېږي که څه هم هغه په حق نه وي په یو موضوع کې، خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب ویلی وي، دولتي پوهنتون ویلی وي، یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی، دغه هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي، اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق بل ځای ونیسي څه ورته کول پکار دي؟
بالکل، دغه مشکل شته دی چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسټي نو ډیګری نه کړی وي، ډیګری کړی وي یا مطلب پرایویټ سکول دی ویلی وي، او همدارنګه یو سړی به ډیره خواري کوي چې هغه ګورنمنت یونیورسټي نه یا ګورنمنت سکول نه هغه پاره شوی وي. او مشکل دلته دا دی، مهم دلته نه دی چې مطلب پلان کې د شخصي پانتون نه دا ډیګری کپی پورا کړی دا ودی دغه سوې د دولتي نه پورا کړی، مهمه دلته دا د منطق او دلیل، دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد دی، کاغه دولتي وي کاغه شخصي وي، کله چې شخص کې کوالټي وي استعداد وي باید داغه خبره والو او ورول شي. نو مهمه دا نه ده چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړی او د های یونیورسټي نه کړی وي، مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې ته یو چا سره باس کې قیمت ورکې، دا غستا منطق ساده خبره منطقي وي په دلیل باندې ولاړ وي. نو مهمه دا نه ده چې یو شخص چې د دولتي پوهنتون ویل یا شخصي پوهنتون ویل، مهمه هغه منطق او دلیل دغه بحث دی چې مطلب ته یو چا سره څنګه بحث کې، کله چې بحث صحیح وي باید هر څوک سره تنقیدي ضد پرېږدي او صبر دې وکړي او داغه خبره دې ومني، ځکه چې دغه غټ مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه هوښیار یم، زما علم زیات دی، زما دادی دا نه نه دا پریک دا ضرور نه دی، مهمه دا ده چې باید ځان کې کوالټي ولري، دومره ته مطلب کله چې خبره کې باید ستاره خبره په منطق او په دلیل باندې برابر وشي.
منه نه کورو دا مقام ځای سه وکتا سم دغه پښتنې ته ځواب راکړي چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري، پیسې لري، اقتصاد لري، بیا هم دوی خپل خبره په څوکۍ کې نه یو هغوی چې د پوهې سرویره خه منطق وړاندې کوي خبرې نه منل کېږي، حل لار ورته څه ده؟
ډېره مننه اغلی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خو ډېره مهمه خبره دا ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچه لوړېږي دغه مشکل په خپله ورو حل کېږي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه د تحصیل لاندې دغه مسلې ته ګوري. مثلا څوک په سمره دي ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي، یعنی د خبرې ته د اهمیت ورکولو په ځای د شخص اهمیت ورکوي. کله چې عامه پوهاوی ډېریږي یا په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچه لوړېږي، دوی هېڅ کلم دغسې پرېکړه نه شي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی. یو خبره خو دا ده چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي، دا مشکل ورو ورو په خپله حل کېږي. بل خبره دا ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسؤلیت ډېر زیات دی، چې مثلا هغه وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهېږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي تر څو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کراواله په دې نه دی چې هغه په کوم موقف کې دی، بلکې دغه په دلیل دی، دغه په منطق دی. بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کراوالي معیار دا نه وي چې چا چیرته پوهنتون لسته، بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سمه ده او څومره په اصول او په طرزو طریقه برابره ده. بل کله چې انسانان په خپل ویښ وجدان ولري، تاسو باور وکړئ دا یعنی دې ده لوی مسله ده که موږ جدي وګړو، ځکه چې یو څوک چې په ښه پوهېږي چې مثلا دغه کس ملامت دی یا د خبره سمه نه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی، یو ښه وضعیت کې دی، د هغه خبره سمه ګڼي، هغه حتما د خپل وجدان او د دننه نه ځورېږي. نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړېږي او دا ومني چې مثلا هیڅوک له هیچا برتر نه دی، په خپل دغه مشکل حل کیږي. نو زما په نظر تر ډېره بیا هم تکیه په پوهې کیږي، کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کیږي.
مننه کور ودان. رانا جانې که تاسو ته راشو، کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي، د ژوندۍ یو مثالونه وړاندې کول څومره ضرور دي په دې خبرو اترو کې؟
لکه د مثال په توګه کوم ژوندۍ مسایل؟
مثلا دوه کسان خبرې کوي، یو د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي یا وکولی شي مقابل لوري ته ورسوي، یو مثال وړاندې کوي یا وایي لکه تاسو خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلې چې کله موږ توافق نه شو کولی ادارې ته تللو، د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولی شي اغېزمن کړي او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغېزمن تمامېدای شي؟
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده، لکه ملکي دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده، زه هم پم دې په نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی. او بل یو څه چې دي هغه باور ده، یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري په هغې باندې هر سړی باور کوي د هغې په خبرو باندې. ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي یا په ښه مقام کې وي که نه، د دوی خبره منه کېږي. هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي، البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړی دي. خبره دا ده چې دوی یو رقم دغه سي ځان خایي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې یم زما به ډیر منای کیږي، خو مګم ته چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې زما خبر به ډیر منای شي، دا څه خبره نه ده. چې دوی په خپل پښتون کې هم درس ولې مکتب کې هم درس ولې، دا د دوی لپاره څه ګټه نه کوي، ځکه چې د دوی په هوايي دوی نظریات ډیر زیات مهم دي. بل دا چې په دې حکومت کې مونږ درلودل چې هر نفر په واسطه باندې پاسنات باندې مختلف د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کې درلودو، خو مګم نن وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو کنه، چې موږ باید ځوانان د پاره کار وکړو او موږ باید دغه عامه پوهاوی چې کوم دا باید رامنځته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم دا بدل شوی ده یا هم چې بدلون ورته ورکو په راتلونکي کې، د دې لپاره د عامه پوهاوی وقت ډېر زیات مهم ده. او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره رضیات مهم ده، د پانتون دورا دوی د پاره ډیره رضیات مهم ده. او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپل خبرو کې دی خپل تجربیاتو نه استفاده کول او په خپل سترګو باندې یا هغه حقیقتونه چې په سترګو باندې لیدل دي هغه عبرتونه چې اخیستل دي دی هغه حادثو ویل دوی د پاره زما په نظر چې دوی د پاره دغه توافق سبب کیږي شي.
مننه کور ودان. هلال صاحب که تاسو راته وایي کله چې دوه کسان خبرې کوي یا درېمګړی منځته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسان ترمنځ توافق رامنځته کړي، څومره کېدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کومې خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي لاغې نه سو استفاده ونه شي.
ګوره لکه د داسې پیښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره وکتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته ساوې چې دی دا کوم نظر چې دی نه مت کېږي او نه دا خبره چې دی دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیسټ کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ یو ملګری و هغه مې ورته یاد کړو چې دا ریشي دا خبره به مین سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده. خو مونږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب مونږ ته یو بل ته قناعت ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله، بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مین سره وړله چې وګورو مونږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زمونږ نیوکه ده، مونږ په مشکل باندې ورسره سو، نو دا ماته قناعت راکولی شي نه دا کولی شم نه دې ته قناعت ورکولی شم. بیا هماغه چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو خبر وکړئ او کېله وکړئ او بل درکوي زه به تاسو پوهې کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت یاست یا پوهېږئ پرې نه، یا ستاسو دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، دغه خبرې په منطق او په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه دریم کس راغی په زمونږ منځ کې هغه خبره مونږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شو.
مننه کړو. دا مقام زه سب کتا سمره ته ام د موضوع وای کله کله داسې کیږي چې څوک کدو کسان نشي کولای موضوع باندې توافق ته ورسیږي، دریم ګړې شو راځي کغه غوړي وقیت وای یریږي کچري وقیت وای دوړو کسانو سره په جنجال کې پات کیږي. دلته د دغه اعتماد او باور فضا رامنځته کول او د له پارچاغه شخص د مسؤلیت احساس وکړي د دې فضا رامنځته کول څومره ضروري دي.
ډېر مننه اغلی سیال. کله چې د درمګړي بحث کېږي په دې کې ډېره مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وایي داسې ډول اختلاف ده چې دواړه لوري شته، یعنې دلته افهام او تفهیم کېږي، نو ډېر فوکس باید په دې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي. کله چې خبرې الفاظ سم وي، د الفاظو کې داسې کلمو استفاده ونه شي چې مقابل لوری پکې د سپکاوي احساس وکړي، نو په خپل دا خبره او دغه اختلاف نظر چې د پخ شکل پاتې شي، نو د درمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دوړو لور تر مخکې کې چیرته الفاظ توندېږي، یا کوشش وکړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي، او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پاتې ورسوي. نور یې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تیرېدل ډېره ګټه کې نسبت دا چې هغه عمل سره دوام مومي، ځکه موږ ډېری وختونه چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي. نو د چېرته درېمګړی دغسې احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بلکې د یو بل د وینو تیږي کېږي، یو بل ته کندې ګوري، د یو بل دښمنان کېږي، نو باید ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کېږي. ډېری وخت همداسې شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې یو ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسیږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسیږي. او که چېرته مثلا درېمګړې پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې کې څه دی کله چې د دوه تقینات ورکوي او له دې ویری چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کېږي، نو یوازنی هنر چې دی استفاده کول چې هغه د الفاظو هنر دی، هېچا ته دې نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ولې وایي او دواړه سم وایي خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي. نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه له الفاظو ګټه اخیستل د دې سبب کېږي چې درېمګړی وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منځګړتوب وکړي، او دغه بحث چې خدای مه کړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي. او درېمګړی په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې په داسې ټولنه کې لږ شوي دي هېڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي، درېمګړی کولای شي چې مثلا په ښه شکل او په ښو الفاظو دغه قناعت بل ملګری ته ورته
مننه کور ودان. اخلي سلام تاسو ته برا شما تاسو لیکوال یاستي او د لیکنی کوي د یو بل ډول د بحث کولو یو طریقه ده. کله چې تاسو خپل لیکنی حتمن ځین او سدان بلري هغه ته بیلیږي او دوی باتمن ځین نیوکه کوي یا بیرته ورکې اصلاحات رامنځته کوي. تاسو چون لیکوال یاستي او په دغه شیانو سره به مخ شوي یاستي لیکنی کې انتقادونه به در باندې شوي څومره ضرور ده چې د دې لپاره توافق رامنځته شي دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي؟
موږ په ټولنه کې کله کله ډېر واړه مسایل چې دي هغه موږ ورته خیال دي یا موږ ورته پام دي ډېر کله په ډېرې لویې ستونزې بدلېږي. زه راځم خپلې موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد چې دی دا چې دې څومره مهم دی او څنګه باید کوي. یو خو موږ انتقاد د دې چې هغه باید څه ډولي کله کله موږ دا نقد کوو کې یا هغه څوک چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه هغه کله کله دغه یو څه لیکي یا دغه یو الفاظ کاری چې بیان درک چې امکان نه لري چې سړی درک کړي هغه ته بیا موږ نقد کوم چې موږ ویلې بیا راځمه هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو لیکنه البته ما یو بل څه هم لا یادونه کړې چې موږ بیا تر نقد یا موږ فیصله کړه کتنه چې موږ ورته وایو هغه بیا تر په مقابل لوري باندې په اثر باندې که چېرې موږ په اثر باندې نقد کوو هغه یو عالي نقد دی ته وایو چې موږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هیڅکله دې هم په دې مسایل خاصه شي او بل که چېرې یو څوک نقد کوي هغه باید د انسان چې هغه په ډېره پوهه لري که نه هر څوک د نقد یا کره کتنه نه شي کولی. نو بل یو لیکوال په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي نقد کوي یو استاد کوي نقد کوي دا خو زما لپاره ډېر زیات ښه خبره ده او دا موږ استادان دي چې موږ خپلو غلطۍ ته متوجه کوي او دې کیسه موږ ځوانان شته دي چې هغه کله کله زه فکر کوم کله کله چې موږ په دې پوه چې موږ نه پوهېږو موږ ډېر پوهېږو که نه خو موږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې موږ نه پوهېږو دې ته خپل سوچ کې چې موږ په هر څه پوهېږو. نو که چېرې له موږ سره دغه علم پیدا شي چې موږ نه پوهېږو نو چې په کومه موږ ډېرې ستونزې بحث شوي نه که چېرې زما په اثر کېږي یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه لیکنو یا شعرونو باندې کېږي هغه یو خو اصلي باید نقد کړي او یا د یو پوهه استاد لخوا شوي نو بیا دا خو ډېره ښه خبره ده او دې کې باید موږ دځات د خبرې په متوجي مو چې سره موږ په خیر دي او موږ د طریقو په منځ سره کې نه پاتې مرسته کولی شي. موږ د دې په کله بهر ټولنیز ژوند دي چې د مسایل په کې کله کله موږ ډیر زیات ضروري مثلا کچيري راځي ته د ټولنیز ژوند ته موږ کوم د دې په معنی خو موږ د دې غلطي کوو او څه غلطي بیا دې زیات کوي چې او کوم د مشکلات او ستونزې په دې کې مثلا دا د غلط فهمي یو برخه ده چې موږ د توافق ته نه رسیدلې کله چې لاوم هیڅ کله په ټولنه کې دغه څه نه چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحثي ته په دې پوه چې مته سره سره په حقې نه مقابل لوري امر سي رسل چې دا په حق دي هر لکه یو څه د دې یو څه بحثي خپل خو بیا دي او خپل امر مشکلات یا بدیان ځان سره لري چې هغه څومره پوهه او درک ولري چې موږ هغه درک کړی او ته یو څه اوکې مننه
مننه کور ودان دی. زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و دغه نقد دومره وګدو شو دغه کتاب د کره کتنې نه ډیر شوی و. رانا جانې تاسو ته راځم لنډ ساسي پیغام مو ورم کوم ځوانان چې په خپل کې باسونه کوي او نشي کولای شي توافق ته ورسیږي لنډ ورته څه ویل غواړي؟
زما وینا ټول ځوانان ته دا ده چې
هغوی باید حتماً توافق وکړي، یعنی باید حتماً دې ته خپل هم توافق وکړي او نور هم وهڅوي، ځکه تاسو پوهېږئ په افغانستان کښې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته ګڼي. بل دا چې مونږ زده کړې ته ضرورت لرو، پوهې ته ضرورت لرو، د علم او د تعلیم په مټ باندې مونږ کولی شو د خپلو هیلو ته ورسېږو، د هغې تر څنګ د خپل هېواد په ابادۍ کښې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول، د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې بې ځایه نقد کول، دا زما په اند ښه کار نه ده، بلکې نقد هم ښه ده په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همېشه ویلي کنه چې زما نږدې دوست هغه ده چې زما په کار باندې نیوکه ولري یا نقد ولري، زه په ځان کښې اصلاحات راولم. په خپل ځای باندې په بعض مسایلو کښې په نیمګړتیاوو کښې باید حتماً دغه په ځان باندې ومني چې زه کمی لرم، ځکه چې انسان چې ده کامل نه دی کښې او الله په ځان باندې پوره ده، او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو مسالمه موضوع باندې یو مسالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان هلال محبت، تاسې لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
زه به هم دومره ووایم چې لکه خوراکۍ چې مخکې اشاره وکړله چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کښې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطیانې ډېرې زیاتې را ځي چې د یو بل خبره نه اورېدل کېږي، نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي، او په دغه کښې د یو شخص مطلب هغه هغې خبره منطق او دلیلي نه وسي، نو هغه دې باید صبر وکړي، هغه بل کوم چې کوم مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبره کوي، هغې خبره دې نه ردوي، او بس صبر او حوصله دې ورسره وکړي، موافقې ته دې ورته ورسي.
مقام ځای صاحب مننه. مقام ځای صاحب، تاسې هم پیغام لنډولو چې وخت ډېر کم ده.
ډېره مننه. زما فقط یو پیغام دی ځوانانو ته، هغه دا چې که چېرته ملامت وایي د ماتې منل زموږ اخلاقي مسؤلیت دی او دا هیڅ نوع عیب نه دی. مننه.
کور ودان له تاسو څلور واړو قدرمنو چې پروګرام کښې مو راسره ګډون وکړه. په پای کښې ورزو د پوهاند دودیال بشیر په نظر په همدې اړه باندې چې هغوی یو با تجربه استاد دی، او د هغوی پیغام اورو چې څنګه ځوانان کولی شي په ژوند کښې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسېږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کېږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومېږي، اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنې ترمنځ، او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کېږي. په دې کښې د اختلاف چې واقع شوي کسان یو بل ته تر یوې اندازې پورې لږ څه بدبینه کېږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کښې مداخله وشي، منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې ده یا هغه عامر او هر څوک چې ده، که دغه مرحله کښې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده هغه نو بیا مرورتوب ده. اختلاف کښې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پېچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه د اختلاف کښې واقع شوي کسان یو بل پسې تبلیغات کوي، یو بل پسې خبرې کوي، یو بل باندې تهمتونه کوي، دغلته ده چې اختلاف پیچلی کېږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کښې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کښې واقع کېږي، په یو کشمکش کښې واقع کېږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلېږي. دا شخړه خدای نه خواسته بعضې وخت د صحت ته رسېږي چې فزیکي برخوردونه کېږي او یو د بل بیخي محوه کول په فکر کښې لوېږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي ویانجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط و چاپېریال دوی چې متوجه کېږي چې په ځوانانو کښې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کښې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمي حل نه غیر رسمي حل ډېر مؤثر ده. یعنی مخکې د دې نه چې موضوع محکمې او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوا نه په غیر رسمي ماحول کښې، صمیمانه ماحول کښې حل شي. کچیری میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلی او موجود نه وو، نو بیا نیګوشن یا مذاکراتو ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانه وړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه قناعت، که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حل کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلېږي چې قناعت موږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تیرېدلو ته یې چې موږ واداره کړو، دا باعث د دې ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي. هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي موقتا آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کېږي او دا بیا یو بل وخت خدای ناخواسته بیا انتقام اخلي. نو بهتره دا ده چې د اختلافات په حل کې او د پخلاینې په راوستلو کې قناعت له لارې او ځان مطمئن کړو چې رښتیا هم دواړه طرفونه دې ته حاضر شو چې په واقعي معنا سره پخلا شوي.
سچی زویا زلے پکتیا تانڈے والا
ملا چھپن با بکڑی دیر جا بشم خوشالا
پنن سبا کے تیر شل آخر دے سالور کالا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
سو